سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې اورئ ناروی د افغانستان د په اړه باندې د یوې غونډې کوربه د طالبانو چارواکي هم ورغلي
د افغانستان د اسلامي امارت یو لوړپوړی پلاوی د محترم مولوي صاحب امیر خان متقی په مشرۍ د ناروی هیواد په رسمي بلنه د هیواد پایتخت اوسلو ته په سفر لاړ
په ناروی کې مشته خبریال او فعال حسینه شیرزاد وایي د ناروی حکومت څه غواړي
د دې مشخص فلحال دریز درې کارونه دی ویلې دي یو خو د بشر حقوق ټینګار باندې دوی خبره کړې ده د ښځو د شمولیت او د بشر دوستانه کومکونو
یوناما له طالبانو غوښتي چې بندي معترضې ښځې بیرته خوشې کړي اخو په غزنی کې یو شمېر ښځو د طالبانو د اعلامیې په غبرګون چې ویلي و ښځې دې له اړتیا پرته له کوره نه وځي ویلی چې دغه اعلامیه د دوی ضرورت ته په کتو نه ده جوړه شوې
دا ډیره زیاته مشکله ده خصوصا د هغه ښځو او انجونو لپاره چې هغوی وظیفې لري
هیله ده چې ضرورتونو ته وکتل شي ستونزو ته وکتل شي او وروسته له هغې اعلامیه خپرې شي
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورئ
د طالبانو یو هیئت پر ځینو مسایلو د خبرو لپاره ناروې ته روان سو په بیلابیل ولایتونو کې د طبیعي پیښو له کبله 8 کسان مړه شوي د اوکراین پوځي استخبارات وایي چې روسیې په وروستیو اونیو کې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ پراخ کړی دی د طالبانو حکومت وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی په اوسلو کې له بیلابیلو لوریو سره پر ځینو مسایلو خبرې کوي دا غونډه سبا پیلېږي چې له افغانستانه هم ځینې سیاستوال وربلل سوي دي د طالبانو مرستیال ویان احمد الله وسیق نن ازادي راډیو ته ویل چې د دوی هیئت نن روان سو
د دواړو هیوادونو ترمنځ به د اړیکو په ټینګښت باندې او د روابطو په لا قوي کېدلو باندې به خبرې وسي او د دې تر څنګ د ایټالیا او جرمني سیدا قطر هیواد او ځینو نورو هیوادونو له خاص استادو سره به دوی لیده کاتو کې
طالبان وایي د دوی پلاوی به له امریکایي او اروپایي چارواکو سره د دوی پر حکومت د لګول سویو بندیزونو پر لرې کېدو د افغانستان د کنګل سوي بانکي زیرمې د ازادي او له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام خبرې وکړي د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ویلي د دې غونډې هدف د طالبانو په رسمیت پیژندل نه دي د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په بیلابیل ولایتونو کې د مرغومي جدي له 14 د اورښتونو سیلابونو او زلزلې له کبله 8 کسان مړه شوي دي د دغه وزارت ویان محمد نسیم حقانی نن رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې وویل
تر اوسه د لس څخه زیات ولایتونو کې د زلزلې او سیلابونو او بارانونو له امله 8 کسان شهیدان 45 ټپیان او له 8000 څخه زیات استوګنځایونه په قسمي او بشپړ توګه ویجاړ شوي دي چې د پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت لخوا څخه د هر شهید کورنۍ ته 500 افغانۍ او د ټپیانو کورنۍ ته 15000 افغانۍ ورکړل شوي دي
شغلی حقانی وای د بادغیس هرات لوی لار هم د درنو وورو لکبله تړل سوی چې د پرانیستلو هڅې روان دي د طالبانو حکومت له خلکو غوښتنه کړې چې د ورستیو اورښتونو او سیلابونو لکبله له ضرورت پرته سفرونه ونه کړي ځکه چې په زیاتو ولایتونو کې لوی لارې تړل سوی دي په بادغیس ولایت کې د طالبانو چارواکي وایي چې په سبزک سیمه کې له تیر ماښام لږ تر لږه 25 کسان په واورو کې راګیر پاتې دي د بادغیس لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس او د والي ویان مولوي باز محمد سروري ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د بادغیس هرات پر لویه لاره بند پاتې سوي
پر دې لوی لار شاوخوا 25 مسافر په څلورو موټرو کې راګیر پاتې دي چې همدا اوس لزمکنۍ او هوایي لارې د ژغورنې عملیات روان دي
شغلی سروري زیاته کړه دغه کسان چې غوښتلې له بادغیس څخه هرات او لړسي پر هغه لوی لار راګیر پاتې دي چې بادغیس له شمالي ولایتونو سره تړي په ځینو رسنوي کې دراګیرو پاتې سو کسانو شمیر شپېته شول سوی خو د بادغیس چارواکي دغه شمیر نه تاییدوي د سالنګ لوی لار د درنو واورو او سخت طوفان له کبله له تیر شپې راهیسې د ټرافیکو پر مخ بنده سوې ده د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست ویان سمیع الله ولیزاده نن سهار ازادي رادیو ته وویل چې خلکو ته د سر او مال د زیان نه اوښتو په خاطر دا لار د وړو او غټو موټرو پر مخ تړل سوې ده. ولیزاده زیاته کړه چې د هوا د وړاندوینو له مخې به د ورځې په اوږدو کې په سالنګونو کې وضعیت همداسې وي او تر هغو چې هوا ښه نه سي لار به بندوي. ښاغلي ولیزاده له خلکو غوښتنه وکړه تر هغو چې لار رسمن پرانیستل سوې نه وي د سالنګونو پر لور دي حرکت نه کوي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ملي لوبډلې د نړیوال جام په یوه برخلیک ټاکونکې سیالۍ کې د زمبابوې په وړاندې خپله لوبه پیل کړه. د لوبې پچا یا ټاس افغانستان وګاټه او د بیټنګ کولو پریکړې وکړه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک ازادي رادیو ته وویل که افغان ټیم دا مسابقه وګټي کوارټر فاینل ته لاره پیدا کولی سي.
دغه لوبه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده ځکه چې د دې لوبې په ګټلو سره د افغانستان لپاره دا فرصت پیدا کیږي چې د نړیوال جام سیالیو مخکې پړاو لوبه ته لار پیدا کړي.
د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره لوبډلې په نړیوال جام کې تر اوسه دوې مسابقې کړي چې یوه یې له پاپوا نیوګینی ګټلې خو دویمه مسابقه یې پاکستان ته بایللې ده. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د اوکراین پر سر د ترینګلتیا د کمولو لپاره به خپل کار ته دوام ورکوي. دوی دا موافقه په داسل کې وکړه چې د امریکا متحده ایالاتونو روسیې ته د دغه هیواد د امنیتي غوښتنو د لیکلي ځواب او د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د بیا کتنې د احتمال ژمنه ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په جنیوا کې سره وکتل. بلینکن دا کتنه د اوکراین په پوله کې د رامنځته شوې کړکېچ لپاره حساسه شیبه وبلله. بلینکن لاوروف ته وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه به روسیې ته په لیکلې بڼه ځواب ورکړي. دا غوښتنه مسکو تېره اونۍ کړې وه وروسته له هغې چې روسیې خپل شاوخوا 10,000 سرتېري د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړل. ګڼو غربي هیوادونو خبرداری ورکړ چې روسیه د اوکراین په وړاندې نور پوځي اقدام ته په چمتووالي بوخته ده خو مسکو دغه تور رد کړی دی. د اوکراین پوځي استخبارات وایي روسیې په وروستیو اونیو کې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو له تشکیلاتو خپل پوځي ملاتړ پراخ کړی دی. د دې استخباراتي ادارې په وینا په عین حال کې په روسیه کې د اجیرانو فعاله ګمارنه چټکه سوې ده. د اوکراین پوځي استخباراتو پرون د خپل فیسبوک پر پاڼه لیکلي چې په وروستیو اونیو کې له روسیې تر 1000 ټنه زیات سونتوکي، ټانکونه، توپونه او نور پوځي تجهیزات اوکراین ته لېږدول سوي دي. ماسکو د اوکراین په ختیځ کې په جګړه کې خپل پوځي د حالت رد کړی دی خو بیا هم قانع کوونکي شواهد شته چې شی په 2014 کال کې د جګړې له پیله روسیې د اوکراین د لوهانسک او دونیتسک په هغو ساحو کې چې د بیلتون پالو په ولکه کې دي دوی پوځي، اقتصادي او سیاسي ملاتړ کړی دی. د اوکراین د پوځي استخباراتو اعلامیه وایي د اوکراین په ختیځ کې د جګړې لپاره روسیې د اجیرانو د ګمارنې هڅې هم پراخې کړي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز ترس له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د خبرو لپاره را روانه میلادي میاشت مسکو ته سفر کوي. د روسي خبری اژانس تاس د بهرنیو چارو وزارت د ځینو سرچینو په حواله دا خبر ورکړی دی. تاس نن د سرچینو په حواله ویلي چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر مسکو ته د سفر د فرصت غوښتنه کړې وه چې دا کتنه تصویب سوې ده. تر اوسه د بریتانیا حکومت د دې سفر په اړه تبصره نه ده کړې. کچیر دا سفر ترسره سی دا به د 2019 میلادي کال ل دسمبر میاشت راهیسی لومړی وروي چې د بریتانیا د بهرنیو چارو یو وزیر مسکو ته سفر کوي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 4 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه وه. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه 5. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه 2. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه 1. او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 5.
خبرونه مو اوریدل تر هغه وروسته مو د هوا د حالات اټکل اورید کولای شي. خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولې. وربشو لومړی راپور ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو طالب پلاوی نن د ناروې پلازمینې اوسلو ته سفر کړی دی. دوی به د ناروې په کوربتوب د افغانستان په تړاو د یوې غونډې کې ګډون کوي. تمه ده چې د طالبانو پلاوی هلته د امریکا له خاص استازي او همدارنګه د اروپایي ډیپلوماتانو سره په بېلابېلو موضوعګانو باندې خبرې وکړي. ناروې وایي چې د بشري حقونو مسله او همدارنګه د بشري مرستو په اړه باندې به په دې غونډو کې بحث کیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ لوړ پوړی پلاوی نن مازدیګر مهال ناروې ته ولاړ. دا پلاوی په اوسلو کې جوړېدونکو غونډه کې ګډون کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایان عبدالقهار بلخی په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، حکومتي پلاوی به د ناروې او یو شمېر نورو هیوادونو له استازو او افغانانو سره په بشري مرستو، اقتصادي، سیاسي او ښوونیزو موضوعاتو خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل، د دوی پلاوی به امریکایي او اروپایي چارواکو سره د دوی پر حکومت د لګول شویو بندیزونو، د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادۍ او تر خوا له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه خبرې وکړي.
پر مختلفو موضوعاتو باندې لاغي جملې سره د تور لیستونو پر ختمولو، د افغانانو پر غو پیسو سی په امریکایي او خارجي بانکونو کې کنګل سوي دي، همدارنګه له امریکایي جهاد سره د ډیپلوماټیکو روابطو په مورید باندې مجالس او خبرې ترسره کیږي.
د راپورونو پر بنسټ د ناروې د بهرنیو چارو وزارت د یو شمېر مسایلو په سر د خبرو لپاره د طالبانو د حکومت په ګډون د امریکا، اروپایي ټولنې او ځینو نورو هیوادونو ډیپلوماټانو او یو شمېر افغان خبریالانو، مدني فعالانو او د ښځو د حقونو لاتړو ته بلنه ورکړي. د طالبانو د حکومت یو ویان انعام الله سمنګانی وایي، د دوی پلاوی به امریکایي او اروپایي چارواکو سره د دوی پر حکومت د لګول شویو بندیزونو، د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادۍ او تر خوا له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه خبرې وکړي. په ناروې کې د افغانستان په اړه د جوړېدونکو غونډې اصلي هدف په دې هیواد کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان ښځو د ازادۍ او حقونو خوندیتوب دی. دا غونډه سبا جوړېږي او تمه ده چې دوه ورځې به دوام وکړي. افغانستان په دې غونډه کې دوو ګډون کوونکو ښځینه فعالانو ازادي راډیو ته د خپل نوم او غږ د خپرېدو په شرط وویل، دوی به هلته د افغان ښځو د اساسي حقونو د خوندیتوب غږ پورته کړي. د دوی په خبره افغان ښځې اوس مهال له خپلو اصلي حقونو بې برخې شوي او دوی به له طالبانو او نړیوالې ټولنې وغواړي چې دا ستونزه نوره پای ته ورسوي. خو د اتحاد او همبستګۍ په نوم د افغانستان جنو او ښځو ګروپ چې په دې وروستیو کې په کابل کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په تړاو لاریونونه او اعتراضي غونډې هم کړي، یوې غړي یې زهرا محمدي ازادي راډیو ته وویل، هغه ښځې چې د ناروې په غونډه کې ګډون کوي د دوی استازولي نشي کولای.
لطفا نړۍ ته زموږ غږ ورسوئ چې باید د معترضینو له هر ګروپ یوه استازې تللی وای. دا ښځې زموږ استازولي نشي کولای.
دا واکته له رسیدو وروسته لومړی ځل دی چې طالب چارواکي له افغان میرمنو، مدني فعالانو، خبریالانو او ترخوای بهرنیو لوړپوړو ډیپلوماټانو سره پر یوه میز یو ځای کینی او څو اړخیزه غونډه کوي. خو ناروې وایي دا غونډه د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. هاخوا یو شمېر شنون کې وایي، په اوسلو کې د افغانستان په اړه جوړېدونکې غونډه د طالبانو لپاره یو فرصت دی چې نړۍ سره په خپلو شویو ژمنو ودرېږي. د سیاسي مسایلو پو شفیق همدرد ازادي راډیو ته وویل،
دوی باید د دغه غونډو د لارې کوښښ وکړي چې د نړۍ سره خپل روابط ښه کړي او نړۍ ته ډاډ ورکړي چې د نړۍ مشورو ګټې چې دي هغه په افغانستان کې خوندي دي او دوی هغه ژمنې چې د حاکمیت نه مخکې د نړۍ سره کړي وي د هغې د پوره کولو دپاره نړۍ ته یو ځل بیا ژمنه ورکړي او د هغې د عملي کولو دپاره میدان ته راشي.
د طالبانو حکومت له دې عمله تر سختو نیوکو لاندې دی چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته یې پام نه دی کړی. پر دوی دا نیوکه کیږي نه یوازې دا چې د حکومت په لوړو چوکیو کې یې ښځې نه دي ګمارلي، بلکې د ښځو نجونو پر زده کړو او کار هم محدودیت وضع کړی.
اوس په پام دې تړاو له یوې اوسلو میشتې افغانې خبریالې او فعالې حسینې شیرزاد سره مرکه درته خپره کړو. حسینه، راته وایي چې د ناروې چارواکي او فعالان دې غونډې ته په څه نظر ګوري؟
دا غونډه چې د نن نه پیل شوې ده، تر دوشنبه به دا غونډه ناروې څه چې اعلان کړی دی، دوی ویل چې تر 15 به دوی کوربه کوي دی غونډې، خو طالبان به تر چهارشنبه دیزی کی. دا غونډه اصلي هدف دوی څه چې اعلان کړی دی دا دی چې دوی د افغانستان د وضعیت نه او د بشري ناورین نه تشویش درلوده او بشر دوستانه کومکونه دوی افغانستان ته سهولت ورکړي او دا ولېږي. خو غونډه خپل په درې بخش تقسیم شوې ده چې هغه عمده بخش د افغانستان لپاره خاص نمایندگان د ټول ملکونو، دا ځل صرف د اروپا او امریکا، د آسیا پکې شریک نه دي، دوی راغلي دي. نو طالبان به دوی سره ګوري او دویمه برخه نروژی مقامات سره ګوري چې دا برخه په حق لډیر معلومات نشته دي چې دا مقامات څوک دي، او دریم برخه د جامع مدني غړي چې دي چې د افغانستان، اروپا او امریکا نه غوښتل شوی دی. دا ځینې نمونه زه پیژنم چې پکې دي، لکه رسنیونه لطف الله نجفی زاده غوښتل شوی دی، ډاکټر احمدی چندلته ناروی کې دی، شاګل رضایی، میرمن سراج، اسماعیل غزنفر، اساق گیلانی، جمیل افغان چندلته ده، او نرگس نهان چې هغه بیا دا خبره رد کړه او جلسه کې اشتراک نه دی کړی، خپل هغه خپل دلایل لري.
ناروی خو پخوا هم د افغانستان د سولې په پروسه کې ځینې رول لوبو او تم هم ترې کېدی چې واغونډه کوربه وي، مګر هغه خو هر څه تیر شول. فکري بنسټونه یا فعالان څه وایي د دغسې یوې غونډې په ارتباط باندې چې طالبان حاکم شوي او استازی هم راځي ناروی ته؟
دا غونډه چې دا د خاص نمایندګانو غونډې دي چې دا په معمولي ډول مخکې ول، اول په دوحه کې وو او په 1 جولای دا ایټالیا کې هم دایره شوه، نو دا د هغې سلسله ده. خو ناروی مخکم د څنګه چې تاسو وی کوربا وو د داسې غونډو، او څلور ځله طالبان مخکم غوښتي، دا څلورم ځله ده. څه چې دې غونډه کې مهمه ده چې دا ځل امیر خان متقی او انس حقانی راځي. په مخکې ځل کې لکه شاهین راغلی او ډاکټر وردګ راغلی، او دا دومره لوړ پورې چارواکي نه وي. خو خبره دا ده چې اوس که امیر خان متقی راځي، د دې خوانه د دوی وزیر خارجه د رسیف کوي نه کوي، دا یوه خبره ده. اوس که دوی نه رسیف کوي، بیا خو دا د یو خوانه داسې یو طرفه یو جانبه سفر شو کنه. خو ناروی مخکېم دا کار کړی دی، او تنه افغانستان کې نه، لکه سریلانکا کې، ګواتیمالا کې، سومالیا کې، فلیپین کې، نیپال کې، او لست ډېر اوږد دی. دوی اکثره کوښښ کوي چې دا د صلحو خبرو کې مخکې قدم والی، او د سې جهان ته ثابته کړي چې دوی د صلح او مناقشاتو حل کولو کې غټې برخې لري. پروسه دا د خارجي سیاست یو برخه ده او ډېر واضح ده دوی ته.
بله، په نارویژي رسنیو کې په دې اړه څه راغلي دي؟ ځکه چې غرب خو له طالبانو غواړي چې د دوی هغه څه شرایط چې دي هغه باید ټول ومني، د ښځو حقونه دي، د دوی تعلیم دی، لاسته راوړنې دي، دغه ته باید احترام وکړي. په دې تېرو شلو کلونو کې چې څه شوي دي، د ناروی حکومت څه وایي؟ د دوی مشخص دریځ څه دی په دې ارتباط باندې؟
د دوی مشخص فل حال دریځ درې کارونه دی ویلې دي. یو خو د بشر حقوق ټینګار باندې دوی خبره کړې ده، د ښځو د شمولیت او د بشر دوستانه کومکونو. دا درې شیان د غونډې ته دوی لپاره مهم دي. دا چې طالبان دغې خوانه څه غواړي دا بله خبره ده. خو د ما په آن طالبان بغیر د دې نه چې دا اعلان وکړي چې څنګه چې اعلان مخکې وکړو او بیا یې کوي چې 2 میاشتو کې به ښځې او جنکیانې مکتب ته ځي، بغیر د دې نه نور هغوی څه نه لري چې اوس لپاره ووایي.
له یوې اوس لومېشتې افغان خبریالې او فعالې حسینې شیرزاد سره مو خبرې واورېدې. د وویل چې په اوسلو کې به له نن نه پیلېدونکې غونډه د افغانستان په تړاو په بېلابېلو موضوعګانو باندې وڅرخېږي، او د ناروې حکومت له طالبانو غواړي چې د بشري حقونو په برخه کې رغنده ګامونه پورته کړي، او همدارنګه به د بشري مرستو په اړه هم بحثونه وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما له طالبانو غوښتي دي هغو افغان معترضو ښځو د اوسېدو ځای په تړاو معلومات ورکړي چې تازه د طالبانو لخوا نیول شوي. یوناما دغه شان له طالبانو غوښتي چې د ټولو افغانانو د حقونو ساتنه وکړي. خو یو شمېر معترضې ښځې د طالبانو په حکومت نیوکه کوي چې له یوې خوا د شرعي احکامو په نوم ښځو ته محدودیتونه وضع کوي، او له بلې خوا له ښځینه پولیسو پرته معترضې ښځې نیسي او نامعلومو ځایونو ته انتقالوي. خو د طالبانو حکومت دغه ادعاوي ردوي، او دا چې دغه ښځې دي د طالبانو لخوا نیول شوي وي دا خبره نه تاییدوي. په دې تړاو نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
تازه داسه ادعاوی مطرح شوی چه یو شمیر افغان معترض خزی په کابل خار کې د طالبانو لخوا نیول شوی دی. تمنا زریا پریانی او د هغې درې نورې خویندې او دغه شان پروانه ابراهیم خیل هغه ښځې او نجونې دي چې له څو ورځو راهیسې لا درکه دي. تمنا وړاندې له دې چې ونیول شي د یوې ویډیو په خپرولو سره هغه څه رسنیز کړل چې ګوندې د شپې لخوا یو شمیر نامعلومه کسان یې د کور شاته ورغلي او غوښتل یې چې د نوموړي کور ته دننه شي. د دغه ویډیو له خپرېدو وروسته او تر دې دمه د تمنا او خویندو په اړه معلومات نشته. خو د آغلې پریانی ملګري ادعا کوي چې هغه او خویندې د طالبانو لخوا نیول شوي او تر اوسه هم د هغوی په بند کې دي. تازه یوناما یا افغانستان که د ملګرو ملتونو د سیاسی استازولۍ دفتر په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې د یو پیغام په خپرولو سره له طالبانو غوښتي چې د هغه معترضو ښځو د اوسېدو ځای په تړاو معلومات ورکړي چې د دوی لخوا نیول شوي دي. یوناما په دې ټویټ کې له طالبانو غوښتي چې د ټولو افغانانو له حقونو ساتنه وکړي. د یوناما په دې ټویټ کې د تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل نومونه هم اخیستل شوي دي. د دې ټویټ په یوه برخه کې لیکل شوي چې ملګری ملتونه د دوه خزینه مدني فعالانې تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل په تړاو چې د راپونونو پر بنسټ د چهارشنبه په شپه له خپلو کورونو نیول شوي خپل اندېښنه څرګندوي. موږ له طالبانو غواړو چې د دوی د څرنګوالي په تړاو معلومات ورکړي او د ټولو افغانانو له حقونو ساتنه وکړي. په ورته وخت کې په کابل کې یو شمېر معترضې ښځو سره د طالبانو په چلند نیوکه کوي. کابل کې دوه تنه معترضې ښځې دلارام نیکزاد او وحیده امیری آزادی رادیو ته وایي:
متاسفانه طالبان له بعد مرغه طالبان چې تل په شریعت او شرعي محرم ټینګار کوي، نو په داسې حال کې چې تاسو طالبانو ته دومره شرعي محرم مهم دی، نو څنګه کولای سي په نیمه شپه د ښځو په کورونو یرغل وکړي او د خلکو لونې او میرمنې له شرعي محرم پرته او پرته له دې چې خزینه پولیس در سره وي یو نامعلوم ځای ته انتقال کړي؟
دا په مدني فعالانو یو ډیر اغیز لرونکی بحث دی. موږ د تمنا له نیول کېدو ډیر غمجن او متاثره یو او کوم کار کولای نشو.
حتی ما وکړه چې د دغو ادعاو او نیوکو او له شرعي محرم او د خزینه پولیسو له شتون پرته د دغو ښځو او نجونو د نیونې د ادعاو په تړاو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لیدلوری هم ترلاسه کړو، خو د دغه وزارت بیان د عاکف مهاجر د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب را نه کړ. د طالبانو حکومت وایي چې دغه معترضې ښځې د دوی لخوا نه دي نیول شوي او ادعا کوي چې دا تورونه د بهرنیو هیوادونو ته د تګ لپاره د معترضو ښځو یوه وسیله ده.
ولسواکی
دوی اداره دی په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات تلاس رسای دی دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی ندیره برخه تشکیلوی موږ مسئولیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن و معلوماتو سره
تورزی مخکې د غزنی ولایت د طالبانو چارواکو یو اعلامیه خبره کړې او له ښځو یې غوښتي چې له اړتیا پرته له کورونو د باندې ونه وځي. دوی همدارنګه په علماو هم غږ کړی دی چې په دې اړه دې واز وکړي او ښځې دې د دوی په خبره په دې مسله باندې پوه کړي. خو یو شمېر ښځې وایي د طالبانو چارواکو د دوی له اړتیا په پام کې نه ده نیولې او دغه اعلامیه یې خپره کړې چې د دوی ستونزې به لا پسې زیاتې شي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په دغه خبر پاڼه کې راغلی چې ښځې د پرته له اړتیا له کوره وتلو څخه ډډه وکړي. خبر پاڼه زیاتوي اسلامي فرهنګ ته د کورنۍ او ټولنې ښې روزنې او هڅونې لاوه د ورکول د اسلامي علماوو وایزینو او د اسلامي فکر مبارزینو له اساسي دندو څخه ده چې په دې کار کې ښه مرسته کولی سي. په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست حبیب الله مجاهد وایي:
دا د دې لپاره نه ده چې هلته زنانه ورته خدای مه کړه پلار کې څوک ودرېږي چې ته ولې له کوره راوتلې او چېرته ځې. صرف په صرف دا ده چې داسې یو نیکه لارښودنه نیکه توصیه د موږ باید خپلو خوندو ته اوسي. موږ افغانان ښه کلتور لرو، ښه انانات لرو. هغه څه چې کوم غربي کلتور د شلو کلو کې دلې راغلی دا خو بالکل د منلو وړ نه ده. کوم چې زموږ د افغانانو کلتور ده هغه باید خامخا عملي سي او فجای سي.
بل لور ته بیا په غزنی کې یو شمېر مېرمنې له دغه خبر پاڼې سره غبرګون ښیي او وایي دلته هیڅ ښځه پرته له اړتیا له کوره د باندې نه وځي. دوی وایي ډیری ښځې دفترونو، پوهنتونونو، ښوونځیو او نورو ځایونو ته په خپلو کارونو او دندو پسې ځي، نه چې په ښار کې چکرونه وهي. زرغونه د غزنی ښار اړوند په سلطان محمود شارک کې ژوند کوي. دا وایي په خواله رسنیو کې د غزنی ولایت له مقام څخه خبره سوې خبر پاڼه لوستې ده. خو په افغاني ټولنه کې دا دستور دی چې ښځې پرته له اړتیا له کوره د باندې نه وځي.
خار کې کوم خلک وزون کوي تبا هغه ټول وظیفه لري. د مثال په ډول یوه نجلۍ مکتب ته ځي، ورور یې هماغه لحظه کې وظیفه کوي، نو دا نسي کولی چې له ځان سره هغه ورور یې راولي هغه له وظیفې راولي، ځکه که دوامداره دا کار دوام ومومي او هغه مثلا محرم ورسره راشي تبا نسي د هغو وظیفې ته خنډ جوړېږي. نو په دا خاطر باندې دا یو ډېر مشکل کار دی زما په اند.
نظیفه بیا د غزنی ښار اړوند په امیر محمد خان کلا کې ژوند کوي. دا وایي هم د ولایت مقام خبر پاڼه لوستې ده. نظیفه زیاتوي ژمی واوري او زیاته سړزګي، نو زما په نظر پرته له اړتیا هیڅوک له کوره نه وځي.
طبیعي خبره ده چې حتما به یو ضرورت وي چې د کور څخه بهر راوځي، او دا ډیره زیاته مشکله ده، خصوصا د هغه ښځو او انجونو لپاره چې هغوی وظیفې لري او یا هم درس پسې د کور څخه راوځي. نو زما په نظر باندې دا زموږ لپاره ډیره یو درسته خبره یا صحیح خبره نه ده.
ملالۍ د غزنی ښار په دریم پلان کې ژوند کوي. دا وایي که وګوري د غزنی ښار واټونو ته ډیری ښځینه د خیرات ټولولو په موخه له کورونو څخه راوځي، ځکه چې هغوی په کورونو کې سرپرستان نه لري. دغه ښځې خلکو ته د خیرات لاس نیسي تر څو خپلو اولادونو ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. ملالۍ زیاتوي ستونزو ته په کتو باید خبر پاڼې خپرې سي.
نو آیا د دوی وطن له کور څخه بې ضرورته دی؟ نه، دا بې ضرورت نه دی، ځکه چې دوی ستونزه لري. دوی په کور کې سرپرست څوک نشته. دوی مجبور دي چې له خپل کور څخه راووځي تر څو هغه خپل کور کې چې ماشومان دي یا څوک دي هغوی ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. هیله دا ده چې ضرورتونو ته وکتل شي، ستونزو ته وکتل شي او وروسته له هغې اعلامیې خپرې شي.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې دلته په تیره یوه نیمه لسیزه کې سختې جګړې سوې دي، چې د دغه جګړو د بدمرغیو له امله ډیری مېرمنې د کورونو سرپرستانې سوي، چې یا هم په ځینو کارونو او یا هم خیرات ټولولو بوختې دي چې له کوره وتلې اړین دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د خیبر پختونخوا پولیسو مشر وایي په دې وروستیو کې په قبایلي سیمو کې د داعش خراسان څانګې وسلوالو موجودیت زیات شوی. د ده په خبره دغه ډله هم د تاریخي طالبان په څیر یو خطر دی. اخوا ځینې پوهان له دې سره سلا دي او وایي چې خو ځینې بیا وایي چې پاکستان کې په دې وروستیو کې د زیاتره بریدونو ذمهواري داعش خراسان ډلې نه بلکې تاریخي طالبان پاکستان اخیستي. تفصیل د اسرار عالم مومند په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا پولیسو مشر آی جی معظم جا انصاری وایي د صوبې د امنیت لپاره داعش خراسان وسلواله ډله هم د تحریک طالبان پاکستان په څیر یو خطر دی، خو د په خبره دا خطر مختلف دی. د پاکستان له شخصي ټي وي جیو سره په 28 جنوري یو مرکه کې معظم جا انصاری وویل له تحریک طالبان پاکستان داعش خراسان ډله ځکه جلا خطر دی چې دا ډله په دې سیمه کې کوم مرکز یا مشر نه لري.
داعش خراسان کو میں ذرا ڈفرنٹ تھریٹ کے طور پہ دیکھتا ہوں.
داعش خراسان ڈلی تھا زدہ و مختلف خطر پستر کے گورم زکی چدا دمر منظم نہ دہ دمر انتظامی جوڑشت نہ لری ددی مختلف چانگی دی او ددی کوم داس یو مشر هم نستا چته غیر فعال کړي یا ورسره مذاکرات وکړي. په مختلف ځایونو کې مختلف خلق دي او په داعش خراسان پوری ځان تړي
موزم جا وای. د دوی تحقیقات خای چې په 2020 کال کې وسلواله ډلې داعش خراسان په خیبر پختونخوا کې یو حکیم ستنام سنگ او بیا پرل پسې په مختلفو بردونو کې څلور پولیسان وجل او په پولیو ټیم یې هم حمله کړې وه. نوموړی وایي داعش خراسان ډله په وړو وړو څانګو کې ویشل شوې چې یوه څانګه یې ختم شي نو کېدای شي چې بله یې موجوده وي. په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو پوه سمیع سبزی وایي له کله نه چې د تیر کال له 15 اگست څخه افغان طالبانو افغانستان نیولې نو د داعش او خراسان ډلې وسلوالو پاکستان ته مخه کړې. د ده په خبره ځکه چې یادې دواړه ډلې د یو بل مخالفې دي. سمیع سبزی په 28 جنوري مشال ډو ته وویل چې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر دا خبره سمه ده چې داعش خراسان ډله د پاکستان پولیسو او امنیتي ادارو لپاره یو چیلنج دی. د په خبره ځکه چې دغه ډلې مشران په سیمه کې نشته، وسلوال یې هم په دې وروستیو کې پاکستان ته راوختي او د دې هیواد له استخباراتي ادارو څخه په اړه ډېر معلومات نشته.
یو مشکل ده چې هغه هم چونکه دوی ډیر وخت لپاره هغه تنظیمي سټراکچر یا د افغانستان نه د باندې پاتې وو او د پاکستان له حکومتي جنسو سره د دوی ډیر زیات د انټيليجنس معلومات نشته ده چونکه دی افغانستان نه اپریټ کیږي ځینې کسان پاکستان ته راځي نو لدی عمل پاکستانی ایجنسو د پاره دا یو چیلنج ده.
خو په پیښور کې خبریال او څېړونکي محمود جان بابر وایي په پاکستان کې داعش خراسان ډله د طریق طالبان پاکستان همره قوي نه ده. نوموړې زیاتوي ځکه چې په دې وروستیو کې څومره وسلوالې حملې شوي په هغو کې د زیاتره ذمواري طریق طالبان پاکستان منلي. محمود جان په 2 جنوري له مشالو سره په خبرو کې ویل چې د خیبر پختونخوا پولیسو مشر داعش خراسان ډله ځکه خطرناک بولي چې دې ډلې پروسه کال د پاکستان په ګاونډي هیواد افغانستان کې د غټو بریدونو ذمواري اخیستې وه.